द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساعت خبری خبرونه کې شراغلاست د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده پاکستان کې دا وخت د سهار 8 بجې سوي دی افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د نهې یا سه شنبه د شپې 8 بجې دی او د فروری د میاشتې 15 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کوم کاکړیم په داسې حال چې افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني د صدارت لپاره سوګۍ د صدارت د سوګۍ لپاره سوګن پورته کولو دستور ځنډول سوی ده د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلې دي چې افغانستان په هکله دوی یو داسې سیاسي پړاو ته داخل سوي او خبرداری ورکړې ده چې د دې ناکامه کولو حسب ته به څوک هم نه پرېږدي د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا سفارتکاری ایلس ویلز د پاکستان د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو د څارنه کوونکي نوي قانون باندې اندېښنې ښکاره کړې دي او ویلي دي دا د ازادۍ د اظهار مخه نیول ده خو د امریکا د روغتیا کنټرول ادارې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړې ده چې په امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدو امکان دی اوس د خبرونو تفصیلات په داسې حال چې افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني سوګن پورته کولو دستور ځنډول سوی ده د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې افغانستان په هکله دوی یو اهم سیاسي پړاو ته داخل سوی دي او خبرداری یې ورکړه ده چې د دې د ناکامه کولو ته به څوک هم پرې نږدي د امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې خبري غونډې په مهال خارجه وزیر پمپیو ویلي چې په تیر 19 کالو کې په لومړي ځل په افغانستان کې تر وو ورځو پورې په تشدد کې کمی عملي کیږي ځکه دا یو تاریخي موقع دوی ته په لاس ورغلی په داسې وخت کې چې امریکا او طالبان د سولې لوزنامې لاسلیک کوي افغانستان کې د انتخابي کمیشن لخوا د 15 میاشتو د ځنډ وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو اعلان او وروسته امریکا تر دا دمه ولسمشر غني ته په ګټه مبارکي نه ده ویلې نن د امریکا سټیټ ډپارټمنټ ویاندې یو خبري غونډه ته ویلي دي چې دوی د نتیجو زه خبر دی خو وایي چې د انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې څرګندول کړل کیږي او امریکا غواړي د هیواد د آئین او قانون په رڼا کې دې ته پام وکړی سي او زیاته کړې ده چې د افغان حکومت مننه کوي چې دوی امریکا په غوښتنه د ولسمشر اشرف غني د سوګن پورته کولو غونډه وځنډوله ځکه چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د کره نمایندګۍ د ټاکلو لپاره دوی ته مناسب وخت ملاو سي د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا اعلی سفارتکاری ایلس ویلز پاکستان حکومت لخوا په ټولنیزو رسنیو د نوي او سخت څارنه کوونکي قانون باندې اندېښنې ښکاره کړې دي او ویلي دي دا د ازادۍ اظهار او د ډیجیټل صنعت د ترقۍ لپاره زیانمن دی په ټولنیزو رسنیو ټویټر پاڼه میرمن ویلز ویلي دي چې که پاکستان غیر ملکی سرمایه کوونکو حوصله ټیټوي او هم په کمی کچه د ټولنیزو رسنیو کې جدت یا پرمختیا مخه نیسي نو دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده یاد دې وي چې پاکستان نه وفاقي حکومت په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې د کنټرول کولو لپاره د قانون منظوري ورکړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیر ورځ شاوخوا یو میاشت بند وروسته راخوشي کړل سوی او د راخوشي کېدو سمدستي د خپل تحریک نارې وهلي او خپلو پلویانو ته ویناوې کړې د امریکا د روغتیا او کنټرول ادارې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړې ده چې امکان د کرونا وایرس امریکا کې مخبور سي د یادې ادارې د ویکسینو کارپوه ډاکټر تیر ورځ ویلي چې دا پښتنه راپورت سوی چې آیا کرونا وایرس په امریکا کې خپور سي او کنه بلکې باید دا وپوښتل سي چې دا وایرس په کله خپریږي هغه امریکایانو زغه غوښتنه کړه ده چې تیار دي وي چې د هغوی فعالیتونه د کرونا وایرس له وجې څخه اغیزمن کېدای سي د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیره ورځ په نوې ډلې کې خبرو اترو وروسته ویلي دواړو هیوادونو په لوی تجارتي معاهدو باندې کار پیل کړی دی صدر ترامپ د خبرو په وخت ویلي چې موږ ډلو د کاروباري لوزنامو لپاره لوی پرمختګ کړی دی او وایي چې خوشبینه یم یو داسې لوزنامې ته به ورسیږو چې دواړه هیوادونو لپاره د اهمیت وړ وي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو د خبرونه د واشنگتن صدر سره وړاندې کیږي. لا سره ملګری او سیرجی تاسو ته د دې موضوعګانو تر څنګ یو شمېر نور موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. لومړی د افغانستان څخه راپور دی چې په داسې حال په افغانستان کې ولسمشر اشرف غني صدارت لپاره سوګند پورته کولو دستور ځنډول شوی ده چې د امریکا په غوښتنه دا وځنډول سه. بلخوا د امریکا وزیر خارجه وزیر مایک پمپیو ویل دی چې د افغانستان په هکله دوی یو اهم سیاسي پړاو ته داخل شوی دی او خبرداری ورکړی ده چې د دې ناکامه کولو ته به څوک هم نه پرېږدي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه ارباب مطالعه په یو راپور کې لري.
د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ویل دی چې د افغانستان په حق لا دوی یو هم سیاسي پړاو ته داخل شوی دی او خبرداري کړې چې د دې د ناکام کولو ته به څوک هم پرې نګدي. موږ دا یقین کول غواړو چې څوک هم چې د وینو اوخه بایول او د اقتصادي چیلنجونو غونډه اوسنی حالات په ځای ساتل غواړي، داسې که دوی اداري فساد کې د ګټې په وجه کوي او کس نظریاتي خبره وي دوی د افغان ولس ارزوګانې نشي ماتولې. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هند سفر په وخت ویل دي چې دوی د طالبانو سره لوازنامې ته ډیر ورنږدې شوې دي او د دوه ورځو کلاري لیدل دا خو وړاندې به کتل شي چې څه کیږي. د خبری غونډې په محل خارجه وزیر مایک پمپو ویل چې په تیرو 19 کالو کې پړم بیزل په افغانستان کې تر د اوو ورځو پورې په تشدد کې په کمی عمل کیږي، ځکه دا یو تاریخي موقع دوی ته په لاس ورغلی ده.
It's successful. We will sign the US Taliban agreement coordinated with the government of national unity on or about February 29th.
کچره دې باندې په کامیابی سره عمل وکړل شي نو بیا به دوی د افغانستان د قومي یو والی حکومت سره په همکارۍ د امریکای او د طالبانو ترمنځ د فروری په 9 یاد دې خوښه لوزنامه لاسلیک کړي. په دې کې به د حالات مطابق مهالویش هم شامل وي، یعنی په پړونو کې د پوز وستل او د بین الافغانی خبرو شروع کېدل. د طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بهر اندېښنې څرګندولې شي او ویل کېږي چې په افغانستان کې به تر اوسه لاسته راوړنې د لاسه ورکړل شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپو ویل دي چې طالبانو ته به د لوازنامې په ټکو عمل او د ترهګرو سره رابطې ختمول وي. پمپو ویل چې په لوازنامه کې دا هم شامل دي چې طالبان به عام افغانانو ته احترام ورکړي. دا یو داسې لوازنامه ده چې اوس د دوی د ملک د مستقبل واګې د امریکا په ځای د دوی په لاسو کې راغلي دي. زه باور یم چې د افغان د سیاسي برخې د ښځو غوښتنې د لګکو غږونه د بیلابیلو قبیلو مذهبي او نظریاتي ډلو ټولو اوازونه به واورېدل شي او زه باور یم چې دا ټول غږونه به په حتمي حل کې شامل کړل شي. د طالبانو سره د سولې په اړه دایره هم سرګندول شي چې یو ځل امریکا د افغانستان نوځي نو بیا به طالبان خپل زوړ طرزي حکومت خپل کړي او هیواد به د غیر یقیني صورتحال سره مخ شي. خو خارجه وزیر مایک پمپیو وویل چې په لوازنامه کې دا منل شوی ده چې امریکا به تر هغې د افغانستان نه ځواکونه نه وباسي تر څو چې په لوازنامه کې شامل هر ټکی باندې عمل نه وي شوی. په داسې وخت کې چې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کوي، افغانستان کې د انتخابي کمیشن لخوا د 15 میاشتو د ځنډ وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو اعلان وکړل شو. ولسمشر اشرف غني بریالی وبلل شو او دویم نمبر باندې اعلان شوی کاندید اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نتایج رد کړل او خپل ځان له د حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. امریکا تر دې دمه ولسمشر غني ته په ګټې مبارکي نه ده ویلې. نن د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ وایاندې مورګن آرټیګس یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې دوی د نتیجو نه خبر دي، خو زیاته کړه چې د انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې څرګند کړل شوې دي او امریکا غواړي د هیواد د آئین او قانون په رڼا کې دې ته پام وکړل شي. میرمن مورګن وویل چې د اړیګړې د پیدا کولو نه دې ډډه وکړل شي او توجه دې د سیاست په ځای د طالبانو سره د جګړې په ختمولو او ولسته امن راوستلو په ګامونو پورته کول وشي. د زیاته کړه چې تمه لري بین الافغانی مذاکرات به د مارچ په میاشت کې شروع شي. مورګن آرټیګس د افغان حکومت مننه هم وکړه چې دوی د امریکا په غوښتنه د ولسمشر اشرف غنی د سوګن پورته کولو غونډه وځنډوله، ځکه چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د کره نمایندګۍ د ټاکلو لپاره دوی ته مناسب وخت ملاو شي. تر دې دمه افغان حکومت خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو د عبدالله عبدالله وایند ایف پی خبري ادارې ته ویلي دي چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سوګن پورته کولو خپلې غونډې ځنډولې دي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږې. پاکستان زخه پاکستان په اړه راپور لرو چې جنوبي اشیا لپاره د امریکا سفارتکار ایلس ویلز د پاکستان د حکومت هغه قانون چې د ټولنیزو رسنیو د سرنه کوونکو لپاره سرنه کولو لپاره جوړ کړی دی، چې ډېر سخت قانون دی، باندې اندېښنې ښکاره کړې دي او ویلي دي چې دا د ازادۍ د اظهار مخه نیول دی. تفصیلات تاسو ته نګین شاپ یو راپور کې لري.
د سویلی ایشیا د چارو لپاره د امریکا لوړ پوړي سفارتکاري ایلس ویلز پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د حکومت نوي قاعده او ضابطو باندې اندېښنه څرګنده کړې. ایلس ویلز وایي چې دا به د رای د اظهار ازادي او د ډیجیټل اقتصاد ودی ته زیان ورسوي. په ټویټر باندې په خپل یو ټویټ کې ایلس ویلز وویل کچېرې پاکستان د بهر ملکی سرمایه کارو حوصله ماتوي او داسې متحرک سانګي کې د جدید ترقۍ لارې زندوي، نو دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. موږ به په دې لکه د پاکستان په اقتصاد کې برخه لرونکو سره د خبرو اترو حوصله افزایی کوو. یاد دی د پاکستان د حکومت لخوا د سوشل میډیا لپاره نو جوړ کړل شوی قاعده او ضابطو په ضد اسلام آباد های کورټ ته عریضه شوې ده چې باید په سوشل میډیا د خلکو د رائے د سرګندولو د ازادي مخه وننیول شي. د غاریزه چې قانون پوها احسن ستی نومیتن د خپل وکیل جهانگیر ترین په لاس کړی ده، پکې ویل شوی چې په کال 1948 کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی څخه د شری حقونو د منزور کړل شوی چارټر لمخي د خپلې رائے سرګندونه د هر تن حق دی. عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د 19مې ماده په اساس د خپلې رائے د سرګندولو د ازادي ضمانت او یوازې د قانون لاندې د نافذو بندیزونو حق ورکوي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ 13 د مرکزی کابینه غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پاره د نوو قاعدو او ضابطو منځوري ورکړل شوی و چې په پاکستان کې صحافتي تنظیمونو او مدني فعالانو د نو تګلارو ته سخت غبرګون ښودلې او دای په سوشل میډیا د خلکو د غږونو غلي کولو هڅه بللې ده. د انټرنیټ سترو کمپنیو د پاکستان د حکومت دا تګلاره د دغه هیواد د انټرنیټي ګټو لپاره زیانمنه ګرځولې ده. عریضه کې زیاته کړل شوې ده چې د سوشل میډیا قابو کولو لپاره د مرکزی کابینې لخوا منظور کړل شوې نوې قاعده او ضابطې د معلوماتو ترلاسه کولو د اساسي حق په ضد دي، او هم چې آئین خپل وګړو ته کوم حقونه ورکوي د هغې سره په ټکر کې دي. عریضه کوون کی دریز خپل کړي چې نو قاعدو کې سوشل میډیا کمپنیو ته د خپلو دفترونو اسلام آباد کې د ريجستره کولو او د ډیټا سرور پاکستان ته د منتقل کولو شرطونه یې خودل شوې دي، چې د دې موخه د حکومت لخوا سوشل میډیا د خپل واک لاندې د راوستلو د لارې قابو کول دي. د ټولنیزو رسنیو د پاره نوي تګلاره د برقي جرمونو د قانون یا الکترونیک کرایمز اکټ برخه جوړ کړل شوې او قانون په ځای کونکو او استخباراتي ادارو ته په ټولنیزو رسنیو د ناوړه یا د اعتراض جوګه موادو په ضد د ګامونو اخیستلو واک ورکړل شوی دی. د دې نو قاعدو له مخې به اوس ټولو نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته چې یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او ډیلی موشن هم پکې شامل دي، د دریو میاشتو دننه اسلام آباد کې خپل ځانونه ريجستره کول وي او د دې ترڅنګ به ورته د تماس نیونې لپاره خپل استازي یا د رابطو افسران هم دلته ګمارل وي.
وایس اف امریکا دی ودا د کرونا وایرس په اړه راپور لرو چې امریکا د روغتیا کنټرول ادارې امریکایي وګړو ته تر ورځ خبرداری ورکړې چې په امریکا کې کرونا وایرس خپرېدو امکان دی، باید چې ټول ودې ته چمتو وي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته نصر الله په راپور کې لرو.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې سی ډي سي د ویکسینو کارپوها ډاکټرې نانسی میسونیر د سشنبه یا نهی په ورځ ویلي دا د پوښتنې وړ نه ده چې د کرونا وایرس په اړه پوښتنه وشي چې آیا دا به په دې هیواد کې وشي او کنه، بلکې پوښتنه دا ده چې کله به وي. هغې د امریکایانو غوښتنه وکړه چې دې ته دې تیار وي چې د هغې ورځني فعالیتونه د کرونا وایرس نه اغېزمن کېدلی شي، خو په دې اړه یې اټکل یا اندازه نه ده کړې چې په امریکا کې به د کورونا وایرس خپرېدل څومره جدي وي. خو صدر شم ویلي دي چې د وایرس په اړه امریکا په ښه حالت کې ده. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره صدر شم د کانګرس نه د 2.5 بلین ډالر غوښتنه کړې. د وژونکي کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د صحت نړیوالې ادارې د چین لپاره خصوصي مشن مشر ډاکټر بروس ایلورډ ویلي که چېرې تاسو دغه ډول فکر کوئ نو تاسو به کله تیار نه شئ، او دا چې نړۍ په ساده ټکو تیاره نه ده یا چمتو نه ده، خو دا چمتو کېدای شي. اخوا په چین کې د کرونا وایرس له وجې نور یو اویا تنانو ژوند د لاسه ورکړی. چې په چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شوو تنانو شمېره 2,683 ته رسېدلې او 590 تنان ترې اغېزمن شوي دي. چې په دغه هیواد کې ترې د ټولو اغېزمن شوو تنانو شمېره 2.5 اویا زرو نه زیاته شوې. د چین وروسته دویم هیواد جنوبي کوریا دی چې کرونا وایرس په کې د 1000 نه زیات خلکو کې موندی شوی، او د ایران د روغتیا وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو تنانو شمېره 15 ښایي، او په ایران کې د کرونا وایرس نه د اغېزمن شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلې. افغانستان د تیر یکشنبې په ورځ د کرونا وایرس له انتقال د مخنیوي په هدف له ایران سره خپلې پولې وتړلې، خو نن سه شنبې یې بیرته پرانیستي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته داخلیږي. متحده عرب اماراتو د ریاستي خبري جنسي د خبر تر مخه اماراتو د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې ایران سره د جازونو په تګ راتګ بندیز لګولی. د ګولیا دوشنبه په ورځ په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس لومړني کیسونه مخې ته راغلي چې پکې عراق، افغانستان، کویت، بحرین او عمان شامل دي. دا ټول د ایران سره اړیکې لري. د ملګري ملتونو مشر یا جنرل سیکرټري انتونیو ګوترس په ټوله نړۍ کې په حکومتونو غږ کړی چې هر هغه څه دې وکړي چې ورته اړتیا ده. او په ایټلي کې هم د دغه یاد وایرس د لاسه 8 تنه مړه شوي او د 200 نه زیات اغېزمن شوي دي. د پاکستان دریو ګاونډي هیوادونو چین، ایران، افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تصدیق شوي دي. د بلوچستان حکومت د فروری پر 13 نیټه پر تبتان له ایران سره پوله تړلې وه.
وایس اف امریکا د ویب خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان ستري مالیاتي ادارې اف بی آر په بلوچستان ایالت کې وسره دي ملیشا ځواکونو ته د کاچاک د مخنیوي کولو او د کاچاک سوي مالونو په قبضه کې اخیستو اختیارات ورکړي دي. چې د دې پخلی په دې اړه نوټیفیکیشن چې کوم جاري شوی، د دې پخلی هم وایس اف امریکا دیوه خبریال نعمت الله سره دي ته په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو یو چارواکي ورکړي. تفصیلات تاسو ته په دې راپور کې لرو.
د پاکستان او پاکي بورډ اف ریوینیو ای بی آر ستر مالیاتي ادارې په بلوچستان ایالت کې وسره دي ملیشا ځواکونو ته د کاچاک د مخنیوي کولو او کاچاک شوي مالونه په قبضه کې اخیستو اختیارات ورکړي دي. په دې لړ کې تیره ورځ ستر مالیاتي ادارې ای بی آر یو حکمنامه هم ایستلې ده چې دلته د سره دي ملیشا ځواکونو ویان د دغه حکمنامې ویب سایټ در رسیدو خبرې پخلی هم کړي دي، خو یان دا نه دي ویلي چې سره دي ملیشا ځواکونه به دغه اختیار قبول کړي کنه. ولې چې په تیرو کلونو کې ایف سي دغه اختیارات منونو څخه ډډه کول او ویل چې دوی یوازې د سکیورټي ذمواري سرته رسولی سي، دغه اضافي ذمواري د دوی په وس کې نه ده، خو اوس یو بیا د ای بی آر لخوا دغه اختیارات ودې ته ورکول سوي دي. خو دلته په ایالت کې د تاجرانو سازمانونو دغه حکومتي پریکړې باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د بلوچستان مرکزي انجمن تاجران مشر ریم کاکړ ویډیو ته وویل سي ایف سي مخکې هم بیل اختیاراتو تجاوز کاوه، اوس په دغه نوي اختیارات سره دوی نوي تاجر ضد عملیات پیل کړي.
د شلو چک پوسټو سازمان مالونه را فاسي او بیا چې په پټ شار تر او د سیری دی په مختلفو دکانو او ګودامو باندې چاپی وي چې زمون په کرورو روپیه مالونه ویوللو، بلکې و کشتم ته حواله کولو او کشتم یې پسی مطلب هغه مالونه ضبط کولو ځین ویوللو د خلکو ډیر غټ نقصانات وسولو. نو مخکې هم مرد ایف سی د چک پوسټو سره تنگ راغلی و لہذا د اختیارات او پاکي او صوبایي حکومت
خود چمن تاجرانو سازمان مشر صادق کاسگزی هم د ای بی آر پر دغه حکمنامه باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دوی وای
ټول تجاران یو وار بیا موږ به داسې ته مجبور کیږو چې موږ به د ملیشیا د ایف سی د ناروا چک پوسټو او د دې مصنوعي کم اختیارات سی وپاک ورکړی دی. عوام دشمن اختیارات دی، پر خلکو روزګار دریږي، پر لوی لارو باندې اصله بردار مخلوق یعنی هغه مخلوق چې هغه کار د بارډر د تاپوز سره دی دی د تجارت په اړ کې او تجارت ته مشکلات جوړي درسو پر چې دا فیصله واپس وانخی د ټول ملکی تاجر برادری به پر احتجاج باندې لاس پوری کی.
په بلوچستان ایالت کې د سرجی ملیشا ځواکونو سره دغه د کاچاک د مخنیوي اختیارات ورسره بیا په 2014 کې د سابق صدر جنرال پرویز مشرف په دور کې واپس واخیستل سول، خو بیا په 2014 کې هم ای بی آر د یو ایس آر او 0.0 جاری کړل او دغه اختیارات یې ویب سی ته ورکړل، خو ویب سی دغه اختیارات اخیستلو څخه انکار وکړ. او بیا په 2013 کې هم د یو ایس آر او 1.18 د جون 2019 پورې دغه اختیارات ورکړل، خو اوس بیا دغه دي چې دغه اختیارات ورکړل سوي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دی وته د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هند په سفر دی او 13 ورځې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره خبرې اترې په نیو دیلی کې کړي، او د دې وروسته ویلي چې دواړو هیوادونو په لوی تجارتي معاهدو باندې کار هم پیل کړی دی. تفصیلات تاسو د اشفاق مومند پر راپور کې لرو.
د امریکا صدر په نوی ډیلی کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره زیات بحث د کاروبار سره تړلو مسلو باندې کړي، خو داسې کوم لوی کاروباري تړون نه دی اعلان شوی. د خپل دورځني سفر په اخیری ورځ د امریکا صدر ډونالد ترامپ وویل زموږ ډلو د کاروباري تړون په اړه تفصیلي خبرې اترې کړې دي، او وایي زه امید کوم چې موږ به ډیر ژر یو کاروباري تړون ته ورسیږو، کوم چې به د دواړو ملکونو لپاره د اهمیت وړ وي. صدر ترامپ د 3 بلیون ډالرو یوې لوزنامې اعلان کړی چې تر مخه به یې هند هیلیکاپټر او پوځي سازو سامان د امریکا څخه بیا کوي. د ویل دواړه ملکونه د ترخګرۍ مخه نیولو، سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټي غلا څخه ځان خوندي کولو، او سمندري ساحل باندې د امنیت پر ځای ساتلو په اړه به همکاري سیوا کوو. صدر ترامپ د امریکا او هند ترمنځ اړیکې مضبوطي وبللې او وایي چې داسې وړاندې چرته هم نه وي. د هند وزیر اعظم همدغه ټکی وکارول او وی ویل چې صدر په سرګند ډول د دواړو ملکونو ترمنځ کاروبار سیوا کړي او اړیکې یې لوی کچې ته رسولې دي. هغلی مودي دا هم وویل چې د او صدر ترامپ د دواړو ملکونو ترمنځ په مهمو معاملو ګټورې خبرې کړي دي، چې پکې په دفاعي، امنیت، انرژي او ټیکنالوژي په مدونو کې ملګرتیا او همکارۍ باندې هم خبرې شامل دي. د صدر ترامپ او مودي د خبرو نه وړاندې د هند چارواکو اعلان کړی وو چې د ذهني امراضو او حفاظت طبي آلاتو باندې یاداشتي دستاویزونه او د دغې ترڅنګ د تیلو په مت کې همکارۍ باندې هم یو خط لاسلیک شوی دی. د دې وړاندې د ورځې په اوله برخه کې وزیر اعظم نریندرا مودي او د هند صدر رام ناث کووند صدر ترامپ او د هغه میرمن ملینیا ترامپ ته په صدارتي محل کې هرکلی وکړ، او د مهاتما ګاندي یادګار ته یې د ګلونو ګېډې کې خودې. د امریکا صدر په داسې وخت د هند سفر وکړ چې په ملک کې د شریعت نوی قانون باندې درنې مظاهرې شوې. د کوم قانون په اړه چې ویل کېږي د ملک 40 کروڑ مسلمانان پکې اغیزمند شوي دي. دغه تور د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت ردی. د امریکا د کانګرس ځینې غړو هم د هندي حکومت په دغه قانون باندې سخت نیوکې کړي، د کوم قانون لاندې چې د هند 3 ګاونډي ملکونو نه هند ته په کډه شو مسلمانانو ته په شهریت نه ورکولو باندې ذکر شوی. په خونړۍ مظاهرو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي، چې پکې یو پولیس هم شامل دی. د دې سره سره 150 نور کسان جوبل شوي هم دي، چې پکې 70 کسان په ډزو جوبل شوي دي. په هند کې په تیرو 2 لسیزو کې دا تر ټولو خونړۍ مظاهرې وې، چرته چې 1 شمېر دوکانونو ته اورونه اچول شوي او یا لوټ شوي دي. کله چې د صدر ترامپ نه د دغه مظاهرو او انخطو په اړه باندې وایس اف امریکا پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د او وزیر اعظم نریندرا مودي په دغه موضوع خبرې کړي، خو په تشدد نه دي غږېدلي. صدر ترامپ زیاته کړه موږ په مذهبي ازادۍ خبرې کړي، او د وویل چې وزیر اعظم نریندرا مودي چې دته څه وویل دغه ډیره ښه وینا وه، او وایي چې وزیر اعظم نریندرا مودي هم غواړي چې خلک مذهبي ازادي ولري. د خپل سفر په لومړۍ ورځ صدر ترامپ د کشمیر په حق له د څه ویلو څخه ډډه وکړه. په دغه سیمه د پاکستان او هند ترمنځ لانجه روانه ده. تیر کال صدر ترامپ د کشمیر په مسله د دریمګړتوب وړاندیز کړی وو، د کومې چې اسلام آباد هرکلی کړی وو، خو هند دغه وړاندیز رد کړی وو. خو د سفر په دویم ورځ صدر ترامپ د یوې پوښتنې په ځواب وویل که دی څه هم د دریمګړي په حیث کولی شي نو ورته تیار دی. صدر ټرمپ سلورم پرله پسې امریکایي صدر دی چې د هند سفر یې کړی دی، کوم چې د هند لوی دښمن پاکستان نه هند ته د واشنگټن مخ اړول څرګندوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د صدر ډونالډ ټرمپ سره لیده کاته کړي وو او ویلي وو چې صدر ټرمپ ورسره ژمنه کړې ډېر زر به د پاکستان سفر کوي.
په هندوستان کې د نریندرا مودی په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارٹی حکومت په هندوستان کې داسې لانجمن قوانین اعلان کړی دي چې د هغو خلاف د هندوستان کم شمیره قومونه خصوصا مسلمانان د تیرو څو میاشتو راسې احتجاجي مظاهرې کوي او چې اوسې خونړی شکل اختیار کړی دی. په تیر اگست کې د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو وروسته اوس د بی جے پی حکومت پارلیمان نه د شهریت ترمیمی قانون منظور کړی دی. د دې قانون لوی هدف د هندوستان مسلمانان دي. د هندوستان په دې لانجمن قانون د امریکې په مشهور آنلاین خریدونکو میگزین فارن پالیسی کې د هندوستان د نامتو زنانه خبریالی پوجا چنگوی والا یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د هندوستان مسلمانان وارخطا دي چې دوی هندوستان نه په زور وستی شي. پوجا د خپل مضمون شروع د راجستان صوبې په جیپور خار کې د زیږیدلې یوې مسلمانې ښځې د فیروزا بانو د حالت نه کړی ده. 50 کلنه فیروزا بانو په جیپور کې د پیدا کېدو نه راپدې خوا د جیپور خار نه بهر خپ نه دی ښودي، خو د شهریت د ترمیمی قانون او په ملکی سطح د زانونو د اندراج د قانون نه پس به فیروزا بانو له اوس دا ثبوت راوړل وي چې دا د هندوستان استوګنه ده. که فیروزا بانو د خپل شهریت ثابتولو دپاره مطلوبه دستاویزات پیدا نکل نو کیدای شي چې دا په هندوستان کې په غلا راننوتونکي وګرځولې شي او د خپل کور نه بهر نظربند کیمپونو کې د اچولو امکان شته دی. پوجا چنگووی والا فارن پالیسی میگزین کې خپل مضمون کې نور لیکي چې هندوستان په 13 دسمبر کې د شهریت ترمیمی قانون منظور کړی دی. په دې کې د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان نه هندوستان ته د تلوش پک کم شمیره فرقو خلکو ته د شهریت ورکول بندوبسونه شته دی، خو مسلمانان تینه بهر ساتلی شوی دي. عمدغه وجه ده چې په دې قانون د مسلمانانو د مخالف قانون په وجه اعتراضونه شروع شوي دي. مضمون لیکي چې د دې نوي قانون د لاسه لوی مسلې راپورته شوي دي، ځکه چې په هندوستان کې د 50 کالونو د کم عمر د 38% ماشومانو نن هم د زیږیدنې سندونه یعنی برت سرټیفیکیټونه نشته دي. د دې ډېری وجه کې دی شي، یو خدا دویم دا چې د اندراج مرکزونه تنه ډېر لري دي، او دریم دا چې د دې قسمه سرټیفیکیټونو چرته تپوس هم نه دی شوی. د هندوستان د سرکاري شمیر شمیرینه معلومیږي چې په کال 2015 او په کال 2018 کې د اتوش پیتو لکو ماشومانو اندراج نه دی شوی. د زیږیدنې د سندونو یا د برت سرټیفیکیټونو معاملې عمر خوړلو خلکو له لوی سرخوږې را پیدا کړی دی، ځکه چې دا مشران په خپلو کورونو کې پیدا شوي دي. پوجا خپل مضمون کې لیکي چې د بھارتیا جنتا پارٹی حکومت د هندوستان مسلمانانو نه د یوې منسوبې لاندې د قربانۍ د ګډورو جوړولو کار ته لاس اچولی دی. د بشري حقونو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم په کال 2019 کې خپل یو رپورټ خور کړی دی. په دې کې ویلي شوی دي چې بی جے پی په فرقیزو نارو پورته کولو د خپلې منشا مطابق خونړي تحریکونه شروع کړي دي. بل طرف ته عمدی حکومت کې د غوا د تقدس د تحفظ دپاره راپورته سرتی د ډلو د غوا د الالولو یا د غوا د غوښې د خوړلو په تورونو کې 46 کسان وجلی دي چې 14 پکې مسلمانان دي. بی جے پی د کال 2019 په انتخابونو کې د مذهب نوم د خپل انتخابي مهم دپاره استعمال کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا د وسرانې خبرونې دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واسته مل را سره پاتې سي. د صفو باندې به د مشال ریډیو خبرونې واوري. د پاکستان په وخت مزګر 6 بجې او افغانستان په وخت 9 بجې به یو ربات د دیوام کران سره په لور راځي. د خبرونې وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړو مو پروډوسر وشفا کومند. تاسو ته یو ښه ورځ غواړم.